سهار اتم اجيشوي. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی ریپورت هر کله کړي. خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې د چارواکو په وینا د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي. د افغانستان د ولسمشر یو سلاکار وحید عمر وایي کوم هیئت چې به د چین په بین الافغاني خبرو کې ګډون وکړي هغه به د افغان دولت استازیتوب کوي. او د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې تر 10 میلیون زیات افغانان له انټرنیټ کار اخلي چې پکې د 45% ترمنځ خزي دي. دوستانو ستړي مشي په روانه خبرونه کې پر دې مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. دا موضوعات درته وروسته په ریپورټونو کې وړاندې کوو. اوس هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چار وزیر وایي په ترکیه کې لزګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني فرصتونو د برابرولو په اړه له ترکیه سره موافقه په وروستۍ پړاوونو کې ده. د ایران په ختیځ کې د آذربایجان ولایت یوې زلزلې لړزولې چې لږ تر لږه د 3 کسانو د وژل کېدو او 40 نورو د ټپي کېدو رپورټ ترې ورکړل شوی. او د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر وایي په ترکیه کې د لسګونه زر افغان کډوالو لپاره د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو په موخه له ترکیه سره یو موافقه په وروستیو پړاوونو کې ده. عالمی بلخی پرون ازادي رډیو ته ویل ترکیه له افغان حکومت سره په اصول کې په دې خبره سلا شوې ده او زیاته کړې چې دا شپنه د افغان کډوالو لپاره په ترکیه کې د قانوني کاري فرصتونو د برابرولو د هڅوي و برخه ده.
برای قانونمند ساختن و مدیریت
خغلی بلخی وی په ترکیه کې د افغان کډوالو د قانوني کول او مدیریت د هڅو په ترڅ کې زموږ تخنیکی ټیمونو خبري کړي. ترکیه چمتو ده چې د 1400 ترمنځ افغان کارګران په قانوني ډول ومني. خغلی بلخی هیله سرګند کړه چې په دې برخه کې ګډه اعلامیه به په نږدې راتلونکي کې چمتو شي. د کډوالو رسنیدونکو چارو وزیر د کار او ټولنیزو چارو له وزارت څخه موغختل چې ترکیه ته د افغان کارګرانو د استولو په اړه له ترکیه سره ګډه اعلامیه چمتو کړي. دا کرنې وزارت اټکل کوي چې په روان کال کې د زعفرانو د تولید کچه به د 43 او 40 میټریک ټنو ترمنځ وي. دا کرنې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماخام له ازادي رډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات ورکړل.
د 43 کال زموږ مجموعي تولیدات 14 میټریک ټنو وو. خو سش کال ان شاء الله تم ده چې د زعفران تولید 43 میټریک ټنو تر 40 میټریک ټنو ورسیږي.
خغلی رستمی دا هم ویل چې که د افغانستان د زعفرانو تولید په همدې ډول دوام وکړي نو تر 1400 هجری شمسی کال پورې به کچه 2 چنده لوړ شي. د کرنې وزارت وایي سکال د هرات، دایکنډي، بامیان، ننګرهار، بلخ او غزنی په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې په څه باندې 15 زره جریب ځمکه زعفران کرل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان پرون په کابل کې د امریکا له سفیر جانبا سره د افغانستان د سولې د بهیر پر اړه خبرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې کتنه کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پر بهیر ټینګار وشو. په خبر پاڼه کې د امریکا د سفیر له قبله ویل شوي چې د سولې بهیر د امریکا د امریکا ګډون د دې بهیر د انحصار په معنا نه دی او د افغانانو پورې اړه لري چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. د ایران په ختیځ د آذربایجان ولایت کې وی زلزلې لږ تر لږه 3 کسان وژلي. دا خبر د ایران دولتي رسنوي ورکړې. د زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.9 ښودل شوی. د لومړنۍ ریپورټونو لمخې په دې زلزله کې چینن جمعه سهار په سیمه ایز وخت د 2:12 پر مهال وشوه. لږ تر لږه 40 کسان ټپیان شوي هم دي. چارواکي وایي شدید باران سیمې ته د ژغورنې د هڅو رسول له ستونزو سره مخ کړي او جزئیات هم تر ډیره څرګند نه دي. د امریکا د جیولوژیکي سروې مرکز د دې زلزلې شدت 15.8 او ژورتیا 10 کیلومتر بللې. د دې مرکز په وینا د زلزلې مرکز د فروشان خارګوټی ته نږدې دی. د اروپا د مدیترانه زلزله پیژندنې مرکز بیا د زلزلې مرکز د ایران د تبریز خار په جنوب ختیځ کې 112 کیلومتر لري بللې او زیاته کړې ده چې شاوخوا 40 میلیونه وګړو د زلزلې ټکانونه احساس کړي دي. ایران د نړۍ له هغه هیوادونو څخه دی چې د زلزلو په کرخه پروت دی او ډیر کله پکې زلزلې پیښیږي. د فرانسې ولسمشر اروپایي هیوادونو ته د ناټو د روان وضعیت په اړه خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا ټلواله د مړینې په حال کې ده. ایمانوئل مکرون پرون لا اکانومیست مجلې سره په مرکه کې قسم ټینګار وکړ چې امریکا د اروپا متحده د قوې ویل هغه څه چې وس روان دي د ناټو مغزي مړینه ښیي. دا مکرون دا تبصره جرمنی، امریکا او د ناټو عموم منشي رد کړه، خو روسیې ډېر ژر هرکلی وکړ. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وویل چې مکرون مبالغه کوي. میرمن مرکل د ناټو له عموم منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته وبخښي. میرمن مرکل میرمن مرکل د ناټو له عموم منشي ان ستولتنبرګ سره په برلین کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل دا د ناټو په غړو کې همکارۍ ته په دې نظر نه ګوري. دا ناټو عموم منشي خبرداری ورکړ چې د ناټو د غړو په یووالي کې کمزورتیا به اروپا ماته کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په جرمني کې په یوه وینا کې ټینګار وکړ چې ناټو لا هم ټاکونکي ټلواله ده. پامپیو ای فکر کوم چې ناټو لا هم یو مهم او حیاتي او حتی د مکتوب تاریخ تر ټولو ټاکونکي ستراتیژیک شراکت دی. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخرو د ماکرون خبره د سرو زرو وینا او بلل چې د دې په وینا د ناټو له اوسني وضعیت سره سمون لري. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون یو ځل بیا ګواښ وکړ چې که اروپایي ټولنه دې هېواد ته اضافي مرسته برابره نه کړي نو د اروپا دروازې به د سوریې د کډوالو پر مخ پرانیسي. اردوغان پرون په بوداپست کې د هنګري له صدراعظم ویکتور اوربان سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ترکیه په یوازې ځان د دومره ډیرو کډوالو کوربتوب نه شي کولی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د عیسایو له مخې ترکیه د نړۍ د تر ټولو زیات شمېر کډوالو کوربه ده چې یوازې د ثبت شوو سوري کډوالو شمېر 3.6 میلیونو ته رسیږي. په تیر اکتوبر کې د سوریې په شمال ختیځ کې د ترکیې پوځي یرغل یو هدف همدا و چې 2 میلیونه سوري کډوال د بیا میشتېدنې لپاره یو حایل زون رامنځته شي. خو دا پلان د بشري حقونو ډلو او اروپایي هیوادونو نه دی منلی او په تیره د ناټو غړو یې پر وړاندې منفي عکس العمل ښودلی. دوستانو خبرونو ملازاده راډیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی رپورټ هرکلی کړی. خو د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې رئیس سید اکرام مبزلی وایي چې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډېره نمایشي دي.
مهمه ده چې د فساد ضد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
دغه به بشپړ رپورت واوري. دا به هم واوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي هغه ستونزه هواره شوې چې ټاکل شوی و د سلواکیا هیواد چارواکي سلطن افغان ماسلان د اسنادو د نه بشپړتیا له کبله له دې هیواد بیرون کړي. په امو ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر سلاکار وحید عمر وایي کوم پلاوی چې د چین په ناسته کې به د افغانستان له لوري ګډون کوي هغه به د دولت استازیتوب وکړي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درواورو. د ازادۍ رډیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره په کتنه کې غوښتنه کړې چې د ازادۍ رډیو خبریالانو ته په دې هیواد کې د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. کورکلی 19 پروګرام او نیمه نړۍ هم په همدې یو سات کې خبريږي له موږ سره اوسئ. د افغانستان جمهور ریاست د فساد پر ضد د افغان حکومت د مبارزې په اړه د سیګار د نوی ریپورت هرکلی کړی. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړی مفتش یا سیګار په دې ریپورت کې ویلي چې افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د ستراتیژۍ د معیارونو د ټاکلو په برخه کې ښه پرمختګ کړی، خو ریپورت زیاتوي چې ستونزې لا هم شته. د افغانستان د شفافیت د څار اداره وایي چې د فساد پر ضد مبارزې په برخه کې د حکومت هڅې تر ډیره نمایشي دي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځانګړي مفتش د راپور له خپرېدو وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان حکومت په تیرو 15 کلونو کې د فساد پر ضد د مبارزې په مقصد ډېر ښه حقوقي امکانات رامنځته کړي او په عدلي او قضایي ارګانونو کې اصلاحات او د هیواد په قوانینو کې تعدیلات راوستي دي. د ارګ مرستیال ویان دواخان میناپال تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې حکومت د دې راپور هرکلی کوي.
حکومت د فساد د ریښو د وچولو او د قانون د تطبیق پر وړاندې د خنډونو د منځه وړلو په برخه کې جدي او مؤثرې هڅې کړې دي. د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د عدلي او قضایي مرکز او د افغانستان د تفتیشي ادارې نومونه یادولی.
سیګار په خپل نوی راپور کې د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې پرمختګونو ته اشاره کړې او ویلي دي چې افغان حکومت د روان کال تر جون میاشتې پورې د فساد پر ضد د مبارزې له ټولو شپږو یا شاخصونو څخه پر 50 عمل کړی دی. سیګار همداراز د فساد پر ضد د مبارزې د مؤسسو د امکاناتو کموالی، په فساد کې د ښکېلو زورواکانو معافیت او د فساد ضد ځانګړې محکمې د فعالیتونو کمزورتیا په افغانستان کې د فساد پر ضد د مبارزې په وړاندې مهم خنډونه بللی دي. د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ د فساد پر ضد مبارزه کې د افغان حکومت هڅې تر ډیره نمایشي بولي. د دې ټولنې رئیس سید اکرام افضلی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د سیګار د مثبت راپور له یادولو پرته وویل د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت اجرات لازم نتایج نه لري.
د افغانستان حکومت باید زر تر زره داسې یو ستراتیژي رامنځته کړي چې په هغه کې هغه د فساد دوسیې چې شتون لري هغه باید په جدي توګه باندې وڅېړل شي. اما مهمه ده چې د فساد مبارزې لپاره سیاسي اراده شتون ولري او په اداراتو کې خصوصا په عدلي او قضایي ادارو کې سیاسي مداخلې ترسره نشي او کوم فاسدین چې دي مجازات کړي.
افغان حکومت په خاطر دی د عدلي او قضایي ادارو په چارو کې د مداخله تورونه رد کړي دي. سیګار په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د امریکا د مرستو د ځای کېدو په اړه مخکې له دې ګڼ راپورونه خپره کړي، خو د لومړي ځل لپاره د فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت د مثبتو اجراتو یادونه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تا زموږه غلا ازادي راډیو ناوړې پام او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای کوم هیات چې د چین په بین الافغاني غونډه کې بغلون کوي هغه به د افغانستان د دولت استازیتوب وکړي. خان محمد سیندې په اړه ریپورت لري.
که څه هم په چین کې د سولې د ناستې کرنېټه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان پر رسنیو کې د دغه غونډې په اړه بحثونه تاود شوي دي. تر دې دمه دا هم څرګنده نه ده چې څوک به د افغانستان د دولت او سیاسي ډلو لخوا په دغه ناسته کې ګډون وکړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار وحید عمر د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په دې اړه وویل:
یو محدود شمیر ورزی د افغانستان په محور او چتر لاندې ورزی او د افغانستان د دولت په استازیتوب ورزی، خو ټول به پکې شامل وي.
خاغلی عمر وای هیلمن دی چې د چین ناسته د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د ځانګړو خبرو پیل وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان وای د وخت او موضوع د حساسیت له امله افغان دولت او طالبانو نرمخت خودل او خبرو اترو ته چمتو شوي دي. د دغو سیاستوالو لډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل که څه هم مستقیمو خبرو ته د افغان دولت او طالبانو حاضرېدل یو نیک ګام دی، خو په دغه ناسته کې باید د سیاسي ډلو استازي او د دولت اپوزیسیون هم برخه ولري.
دا یو ښه څراغ دی، مګر فکر نه کوم چې تر هغه وخت پورې نتیجه ورسي تر څو پورې چې د افغانستان حکومت او سیاسي اپوزیسیون یو صفحه ترانسی دوړه پر میکانیزم باندې موافقت ونی کی کتاب سول دوړ طرفوند لپاره مهمه ده.
نږدې دوه ونی کیږي چې د چین د سولې د ناستې بحثونه مطرح شوي، خو د افغانستان د حکومت له غوښتنې له مخې د یادې ناستې جوړېدل ځنډېدلې او تر اوسه ځانګړې نه ده چې دغه ناسته به کله جوړېږي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو مشر پرون د تاجکستان له ولسمشر سره د سویس په زوریخ ښار کې کتلي. نوموړي له امام علي رحمان نه په کتنه کې غوښتنه کړې چې په تاجکستان کې د آزادی رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. احمد تکلی پاړه رپورټ لري.
د آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلای پرون د سویس په زوریخ ښار کې د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په کتنه کې وویل چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو د ژورنالیزم لوړو اصولو تجمنه ده او لدې معیارونو څخه د حکومتونو او ادارو د ګواښ یا ویرولو د اقداماتو له کبله نه تیریږي. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 1 د آزادی راډیو هغو 13 خبریالانو ته د فعالیت د جوازونو له پوره تمدیدولو ډډه وکړه چې جوازونه یې مسترد شوي وو او یا یې د اعتبار موده په لنډ وخت کې پای ته رسیدله. د بهرنیو چارو وزارت یوازې شپږو ژورنالیستانو ته د شپږو میاشتو لپاره او یوته د دریو میاشتو لپاره د فعالیت جوازونه ورکړل، خو د نورو یولسو تر اوسه ځنډېدلی دي. څارونکي په دې باور دي چې د تاجکستان حکومت د خبریالانو د فعالیت له جواز څخه د فشار د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په پراګ کې د آزادی راډیو د تاجکی څانګې خبریال کیومارس اتا په دې اړه وایي:
تمام سازمان های خبرنگاری در داخل تاجکستان، تمام سازمان های خبرنگاری در بیرون از
تاجکستان، تاجکستان که دنن او بهر د ټولو رسنیو اداره باور لري چې د تاجکستان حکومت د کار له جواز څخه د فشار او ځپلو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. دوی په دې باور دي چې آزادی رادیو د حق ویلو او د داسې راپورونو د خبرولو له وجې چې د حکومت په ګټه نه دي، ورته د منلو وړ نه دي او ستونزې را برسېره کوي، له دې خنډ سره مخامخ شوې ده.
با این مشکل مواجه شده است.
د آزادی رادیو عمومی رئیس ولسمشر رحمان ته وویل دا د منلو وړ نه ده چې د آزادی رادیو له خبریالانو سره د مور مایری چلند وشي او ځینو ته د لنډې مودې جواز ورکړل شي. جیمی فلای خبرداری ورکړ چې که دا ستونزه حل نشي نو آزادی رادیو به په تاجکستان کې د خپل فعالیت د دوام په اړه غور وکړي. خاغلی فلای له ولسمشر رحمان څخه وغوښتل چې د تاجکستان خلکو ته د بې پرې خبرونو او راپورونو رسیدل یقیني کړي او د آزادی رادیو خبریالانو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړي. د تاجکستان د قوانینو له مخې خبریالان د کار کلنۍ جواز ترلاسه کوي او بهرني خبریالان د جواز له لرلو پرته کار نشي کولی. د تاجکستان جمهوري ریاست له ولسمشر رحمان سره د آزادی رادیو د عمومي رئیس له کتنې وروسته په یو بیان کې د ښاغلي رحمان له قوله لیکلي دي چې وایي په تاجکستان کې د آزادی رادیو د فعالیت د بندېدو په اړه اوازې ناسمې دي. بیان زیاتوي چې د آزادی رادیو 13 ثبت شوي خبریالان په آزادۍ سره کار کوي.
په دې وروستیو کې د چک جمهوریت د پخوانی چکوسلواکیا د امنیتي ادارو ځینې پټ اسناد په ډاګه کړل. دا پټ اسناد د یو پخوانی افغان ولسمشر هغه پټ ژوندم څرګندوي چې په چکوسلواکیا کې تیر کړی، د بابرک کارمل پټ ژوند چې افغان حکومت یو وخت د وژنې لپاره وژونکي ډلک مارلې وه. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
شوروي اتحاد په 1979 کال کې پر افغانستان حمله وکړه او له کارمل سره مرسته وکړه چې د افغانستان ولسمشر سي. کارمل 9 د افغانستان ولسمشر پاته سو او پر همدې مهال شوروي اتحاد 10 افغانستان اشغال وساته. کله چې د 1980 کال په جولای میاشت کې کارمل د چکسلواکیا پلازمینې پراګ ته ورسید، په افغانستان کې د واک ته رسیدل له فکره لیرې خبره وه. څو میاشتې مخکې په افغانستان کې کمونستانو په خونړۍ کودتا سره واک ترلاسه کړی و. د کیڼ اړخي خلق ډیموکرات ګوند د مشر په توګه کارمل د ګوند مرستیال مشر ونومول سو، خو په دې ګوند کې اختلافات زیات شول او خلق ډیموکرات ګوند پر دوو برخو خلق او پرچم وویشل سو. د هغه وخت ولسمشر نور محمد ترکی چې د خلق ګوند مشر هم و، د پرچم ګوند د پلویانو چې کارمل یې مشر و، پر ضد اقدامات پیل کړل. د دې ګوند مشران بهر ته د سفیرانو په توګه ولېږل شول او پلویان او غړي یې زنداني کړای شول. پا پراګ ته تر رسیدو وروسته کارمل د ترکیې د رژیم له منځه وړلو په هدف کودتا پلان کړه، خو د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې د سفیر په توګه له دندې ګوښه کړای سو او امر ورته وسو چې بیرته افغانستان ته ستون سي. ده د خپل ژوند له بیرې دا امر رد کړ. دا هغه مهال و چې د چکسلواکیا خفیه پولیسو یا اس ټي بي کارمل د یوه ګټور کس په توګه ثبت کړ. د اس ټي بي د 1978 کال د سپتمبر میاشتې معلومات وایي کارمل وویل چې د نیول کېدو له خطر او وژل کېدو له احتمال سره مخامخ دي، نو ځکه د چکسلواکیا له چارواکو سیاسي پناه غواړي. د کارمل غوښتنې د چکسلواکیا چارواکي له ستونزمن وضعیت سره مخامخ کړل. پراګ د ترکیې د حکومت ملاتړ کاوه، هغه حکومت چې غوښتل یې کارمل ونیول سي او د کودتا پلانولو پر تور بیرته افغانستان ته وسپارل سي. د چکسلواکیا د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر دوشان سپاتل د روسیې په سفارت کې له یوه ډیپلوماټ سره په تماس کې سو چې د اس ټي بي په غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې د نوویکوف په نوم یاد شوی دی. سپاتل له نوویکوف څخه وپوښتل چې په کارمل څه وکړي او په دې اړه د مسکو دریځ معلومول غواړي. له مسکو څخه تر مثبت ځواب وروسته کارمل او د هغه کورنۍ ته په چکسلواکیا کې سیاسي پناه ورکړل سوه. په کابل کې د چکسلواکیا سفارت د چکسلواکیا د کمونیست ګوند مرکزی کمیټې د کارمل سیاسي پناه په دې توګه توجیه کړه چې ګواکې کارمل د زړه ناروغي لري او تر درملنې لاندې دی. کله چې په کابل کې د چکسلواکیا سفیر ترکی له دې پریکړې خبر کړ، ولسمشر ترکی د کارمل ناروغي درواغ وبلله او وی ویل چې د هغه د نیول کېدو امر یې ورکړی او باید کارمل بیرته افغانستان ته تسلیم کړای سي. د سپتمبر میاشتې په پای کې کارمل د میرمن او څلور اولادونه په پټه د چکسلواکیا لویدیځ ته یوړل سول. دوی کراسلیڅې ښار ته نږدې په یوه کلي کې ځای پر ځای کړل سول. اس ټي بي د کارمل خوندي ساتل خپل لومړیتوب یاد کړ او خپلو ایجنټانو ته یې شونه وکړه چې د دغه افغان سفیر د کور امنیت ونیسي او پر تګ راتګ یې نظر وساتي. د 1979 کال د جنوري میاشتې اسناد وایي له کابل څخه د معلوماتو له مخې درې کسان چکسلواکیا ته لیږل سوي چې د کارمل د اوسېدو ځای ومومي او هغه د دوی په وینا په فزیکي توګه منحل کړي. د اس ټي بي د اسنادو له مخې چکسلواکیا ته نوي افغان سفیر هم احتمالا دا معلومات ترلاسه کړي وو او له ده تمه کېده چې په دې اړه باید مالي او نور ملاتړ وکړي. د اس ټي بي اسناد وایي چې وژونکي د محصلینو، سوداګرانو یا سیلانیانو په بڼه دا کار کولای سي. اس ټي بي خپلو افسرانو ته امر وکړ چې چکسلواکیا ته ورتلونکي ټول افغانان باید وڅاري او د کارمل پر کور امنیت زیات کړي. خفیه پولیسو همداراز وړاندیز وکړ چې کارمل او د هغه کورنۍ دی په تاتره غرونو کې یوې بلې سیمې ته انتقال سي چې له پولینډ سره پوله لري. اس بي ټي د وژونکو د بیلارې کولو په هدف اقدامات پیل کړل. کارمل ته وویل سول چې دوه لیکونه دي ولیکي چې ګواکې د چکسلواکیا څخه وځي. دا لیکونه ولیږل سول خو هدف یې دا و چې د لیږل کېدو پر مهال یې افغان سفارت وویني. د اس بي ټي اسناد ښیي چې د کارمل د کورنۍ غړي په شاوخوا ځنګلونو کې قدم وهلو ته تلل او هلته به یې د جهیلونو سیل کاوه. د کرسلیڅې سیمې د ځنګلونو رئیس یرشی یلینیک کارمل او د هغه کورنۍ ته پاملرنه کوله. یلینیک د کمونیست ګوند غړی وو او د کمونیست ګوند د مرکزی کمیټې له چارواکو سره د کارمل د اوسېدو لپاره اقدامات کړي وو. د څلیک یلینیک په یاد دی چې له کارمل او د هغه له کورنۍ سره یې هغه مهال لیدلی وو چې ده له خپل پلار یرشی یلینیک سره کار کاوه. څینیک یلینیک د ازادي راډیو مرکزی څانګې ته وویل چې کارمل او کورنۍ یې عادي ښکارېدله او عادي چلند یې کاوه. د ده په وینا کارمل تور کوټ اغوست او خولۍ پر سر کوله او اکثره وخت به یې پلی تګ کاوه. یلینیک ازادي راډیو ته وویل چې د ده پلار به د کارمل کور ته وخت په وخت ورته چې که یې یو څه په کار وي. ده وویل چې د ځنګلونو ښځینه کارکوونکو کله ناکله د کارمل کور پاکاوه او پخلی به یې ورکاوه. ده زیاته کړې چې شک یې درلود اس ټي بي د دوی د کور تلیفون ثبتاوه. د جنوري میاشتې په پای کې د کارمل د ځای په اړه شایي معلومات نور پټ نه و پاتې سوي، نو اس ټي بي دوی یو بل ځای ته انتقال کړل. دوی په ستیاونیڅا غرونو کې په سکلینی کلی کې د سیلانیانو په یوه هوټل غوندې ودانۍ کې ځای پر ځای شول. دا ودانۍ یوازې د کارخانې د کارکوونکو لپاره ځانګړې سوې وه. کارمل او کورنۍ دغه ځای ته پر لاره په برنو ښار کې هم یوه شپه کړې وه. هلته دا خبره خپره کړای سوه چې کارمل او کورنۍ د المونیم د کارخانې د رئیس شخصي میلمانه دي. په سکلین تپلیڅې ښار کې سناتوریم ته د کارمل تر رسیدو وروسته اس بي ټي د هغو افغان وژونکو په اړه استخبارات ترلاسه کړل چې د کارمل په وژلو پسې وو. له دغو درو کسانو څخه یو چې له کابله ورغلی و کلکاني نومېده او ویل کېدل چې شاوخوا 40 کاله عمر یې درلود. تور ویشتان یې وو او ناوړه چلند یې کاوه. کارمل او کورنۍ یې په سناتوریم کې له خلکو سره تګ راتګ نه کاوه. دوه اولادونه یې په نږدې کلي کې ښوونځي ته تلل او کوچني زوی یې له ځایي فوټبال ټیم سره لوبې کولې. د اسنادو لمخې ببرک کارمل په اونۍ کې یوازې یو ځل له کوره وته او زیار او هورنوم ښارونو ته یې د اس ټي بي په اجازه سفر کاوه. د معلوماتو لمخې د به هلته په فرانسه، یوګوسلاویا او جرمني کې د پرچم ګوند جلاوطن غړیو ته تلیفونونه کول. د سکلنی تپلیڅي اوسنۍ ښاروال لوبومیر ملش هغه وخت ولس کلانو چې د کارمل کورنۍ په دې کلی کې اوسېده. دی وایي چې هغوی ډیر ښه خلک وو چې د کلي د کرکټر برخه وګرځېدل. ملش ازادي راډیو ته وویل چې په دې ځای کې له کارمل سره د عبدل په نوم یو کس وو چې څرګنده وه د دې کورنۍ ساتونکی وو. عبدالله کارمل سره هر وخت ګرځید او په کلی کې به یې ورسره پلی تګ هم کاوه. د سکلین تپلیڅي پخوانی ښاروال جوزف زیلیار په 2008 کال کې سلوواک ورځپاڼې پراودا ته ویلي کارمل به ډیر وختونه په سناتوریم کې دننه و او تل به یې یو څه لوستل. کله ناکله به د باندې راته او د رستوران په باغچه کې به یې بیر څښل. تل به یې ساتونکي ورسره وو. په پراګ کې د کمونیست ګوند د یو لوړ پوړي چارواکي په وینا کارمل د چکسلواکیا له خبرندوی ټولنې سره توافق کړی و چې دی به د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د یو بحران د مخ پر زیاتېدو پندونه په نوم هغه رسمي اسناد درې ته وژباړي چې پر چکسلواکیا د روسیې د 1918 کال یرغل توجیه کوي. زیلیار وویل چې د کارمل میرمن محبوبه تر ده ډیره علني راڅرګندېده. جوزف زیلیار پراودا ورځپاڼې ته ویلي چې محبوبه هغه مهال 43 کلنه وه او ډیره شایسته ښځه وه. ده هم ویلي چې له دې سره به یوه نامعلومه ښځه هم وه او دوی به اکثره وختونه د کور توکي پیرلو ته د باندې وتلې. د الومنیم په کارخانه کې یو پخوانی انجینر ریچارډ کافکا د کارمل کورنۍ په 2012 کال کې په یوه شخصي پاڼه کې یاده کړې ده. د لیکلي د کارخانې کارکوونکو د مرموزو بهرنیانو یادونه کوله چې په سناتوریم کې په یو شمیر کوټو کې اوسېدل. یوه ښځه، دوه سړي او درې کوچنیان. کافکا لیکلي کوچنیانو له نورو میلمنو سره په ازاده توګه خبرې کولې، حالانکه سلوواکي ژبه هم زده کړې وه. د دوی د پوستکي له رنګه څرګنده وه چې دوی بهرنیان وو. د لویانو نومونه یې هیڅ چاته نه وو معلوم. په سناتوریم کې د هغه مهال یوې کارکوونکې مارګیتا اورګاسووا نوی چاس ورځپاڼې ته په 2018 کال کې ویلي وو دوی یوه درنه کورنۍ وه. اورګاسووا ویلي کارمل ماته ویل چې کاشکې د ده هیوادوال هم د چکسلواکیا د خلکو غوندې ښه ژوند ولري، کوچنیان ښوونځیو ته ولاړ سي او اقتصاد وده وکړي. د ده میرمن محبوبه هم ډیره ښه ښځه وه. د ده غوندې لوستې وه، دا به اکثر اندېښمنه ښکارېده ځکه نه پوهېده چې له دوی سره به څه وسي. د کارمل کورنۍ باید یوازې درې اونۍ په سناتوریم کې پاته سوې وای، خو دوی هلته درې میاشتې تیرې کړې. کارمل نورې پیسې نه درلودې او غوښتل یې د دې ځایه کډه سي. په اپریل میاشت کې د چکسلواکیا کمونیست ګوند یو لوړ پوړي چارواکي ته په لیک کې ولیکل چې دی غواړي طلایي ښار پراګ ته ستون سي چې د پرچم ګوند له ملګرو سره تماس ونیسي او ورسره سلا مشورې وکړي. لیکونه ولېږلای سي او ترلاسه کړای سي او کله ناکله د هغوی سره هملته یا بهر ولیدلای سي. هماغه وخت کارمل د شوروي اتحاد د کمونیست ګوند مرکزي کمیټې ته هم یو لیک ولیکه. کارمل ترکی او د هغه مرستیال حفیظ الله امین وغندل چې له خلکو سره د ده په وینا غیر انساني چلند کوي. د له مسکو وغوښتل چې له زندانونو د زرګونو پرچمیانو په راخوشه کولو کې مرسته وکړي. د همداراز وړاندیز وکړ چې که دی ولسمشر وي کولای سي د افغانستان ستونزې حل کړي. کارمل په لیک کې د مخامخ لیدنو وړاندیز هم کړی وو. د لیکلي وو هر ځای چې انتخاب کړی زه همالته درسره ګورم. د لیک ځواب ترلاسه کړ، خو د دې لیک د محتوا په اړه اس ټي بي معلومات نه دي خپره کړي. د اس ټي بي یو ځایي افسر ویلي چې د 1989 کال په جون میاشت کې د سناتوریم مدیر د کارمل کورنۍ ته د جولای لومړۍ نیټه ضرب الاجل وټاکله چې له دې ځایه ووځي ځکه بیلونه یې نه وو پرې کړي. یوه میاشت وروسته اس ټي بي د دې کورنۍ لپاره د نوي کور په لټه سول. دوی په باسکا بسترایا ښار کې په یو داسې معنی ډوله کور کې ځای پر ځای سول چې په خوا ورڅخه د شوروي اتحاد ځایي نظامي قومندې استفاده کوله. دا څرګنده نه ده چې د کارمل کورنۍ څه وخت باسکا بسترایا ښار ته انتقال سوه، ځکه په اسنادو کې د درو میاشتو واټن ثبت دی. د روسي خبریال او تاریخ پوه ولادیمیر سنیګریوف په وینا تر دې مهاله د وژونکو د درې کسیزې ډلې مخه نیول سوې وه، خو په دې اړه د چکسلواکیا د غیر محرم اعلان سوي اسنادو کې څه نه دي ویل سوي. د 1989 کال د دسمبر میاشتې په لومړیو کې اس ټي بي یو نوی تهدید راپور کړ. محمد یاسین بنیادی د کارمل ځایناستی او چکسلواکیا ته د افغانستان نوی سفیر. د اس ټي بي اسناد ښیي چې د بنیادی دوه زامنو چې په چکسلواکیا کې اوسېدل وسلې درلودې او د کارمل د لمنځه وړلو سره یې لیوالتیا څرګنده کړې وه. اس ټي بي پولیسو وموندله چې افغان سفارت په وروستیو کې شپږ توفنګچې، دوه رایفل، دوه شارټ ګن ټوپک او 1500 مرمۍ پیرلې وې. نوې تهدید ته په خبرګون کې اس ټي بي په چکسلواکیا کې اوسیدونکو یو افغان استخدام کړ. دغه ایجنټ ته وویل سول چې په افغان سفارت کې یو کارکوونکي ته ووایي چې له کار وروسته سودا ته ولاړ او په پراګ کې ناببره له کارمل سره مخامخ سو. کارمل ورته وویل چې ناروغ دی او غواړي په پراګ کې خپله درملنه وکړي. ایجنټ ته دا هم وویل سول چې باید ووایي کارمل ورته وویل چې له سیاسي فعالیته یې لاس اخیستی او غواړي پر خپله کورنۍ او روغتیا تمرکز وکړي. وروسته په همغه ورځ ایجنټ دا خبره په افغان سفارت کې یو ډیپلوماټ ته وکړه. د اس ټي بي د اسنادو له مخې ډیپلوماټ په خبرګون کې ډیره حیرانتیا څرګنده کړه. ډیپلوماټ ایجنټ ته وویل چې له کارمل سره ملګرتیا پرېږدي او په دې اړه دې هیڅ چا ته نه وایي. د دسمبر میاشتې په منځ کې اس ټي بي راپور ورکړ چې افسرانو یې د وسلو د نیولو او د تهدید د له منځه وړلو لپاره اقدامات وکړل. د دسمبر میاشتې په پای کې کارمل په ټوله نړۍ کې د تلویزیون پر پرده راڅرګند سو. د سکلینی تپلیتسي ښاروال میلش د کارمل په لیدو شوک سو. دی وایي دا همغه سړی دی چې دلته اوسېده. موږ پوه سو چې دی دلته پټ و او وروسته دوی دی د افغانستان د ولسمشر په توګه رامخېته کړ. د 1999 کال د دسمبر په 28 نیټه شوروي اتحاد پر افغانستان حمله وکړه او کارمل یې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړ. دا څرګنده نه ده چې کارمل کله له چکسلواکیا څخه ووت. د اس ټي بي په اسنادو کې آخري ځل د نوم د 1999 کال په سپتمبر میاشت کې ثبت شوی دی. د اسنادو له مخې د کارمل کورنۍ د 1998 کال تر فبروري میاشتې پورې په چکسلواکیا کې پاتې شوې وه. د چکسلواکیا د کمونیست ګوند د مرکزي کمیټې په اسنادو کې لیکل شوي چې کارمل په 1999 کال کې په غیر قانوني توګه افغانستان ته ولاړ او هلته یې د خلق ډیموکرات ګوند له روغو قواو سره تماسونه ونیول. د کی جی بی د هغو محرمو اسنادو له مخې چې د آرشیف ساتونکي واسیلی متروخین خپاره کړي، د کی جی بی رئیس یوری اندروپوف ته د اکتوبر په 10 اجازه ورکړه سوه چې کارمل له چکسلواکیا څخه مسکو ته بوزي. د ده په وینا کارمل او د افغانستان راتلونکي شپږ نور مشران په نومبر میاشت کې مسکو ته یوړل سول او ټاکل سوې وه دوی په ګډه د کی جی بی لارښوونه ترلاسه کړي. د کی جی بی اسناد وایي چې دغه اووه کسان د نومبر له 2 د دسمبر تر 12 نیټې په مسکو کې وو. دوی له افغانستان سره پولې ته نږدې سیمې ته انتقال کړای سول. د دسمبر په 28 نیټه د شوروي اتحاد ځانګړو ځواکونو او کی جی بی واحدونو د افغانستان د حکومت مهمې ودانۍ ونیولې. ولسمشر حفیظ الله امین او د هغه کورنۍ یې د کابل په تاج بیګ ماڼۍ کې په خونړۍ جګړه کې ووژل. هغه ماښام د کارمل مخکې ثبت سوې وینا د ازبک شوروي سوسیالیست جمهوریت له پلازمینې تاشکند څخه پر رادیو کابل خپره سوه. د ویل نن د امین او هغه د ملګرو وحشي قصابانو غاصبینو او زموږ د لسګونو زره هیوادوالو د وژونکو د ځپنې ماشین ماتیږي. څو میاشتې مخکې امین ترکۍ له واکه لیرې کړی و، زنداني کړی او وروسته یې د هغه د وژلو امر کړی و. کله چې کارمل کابل ته ورسید په سبا یې له شوروي اتحاده وغوښتل چې د ورور غوندې مرسته دې وکړي. مسکو د خپلې حملې د توجیه کولو لپاره ویل افغانستان له شوروي اتحاده د بهرنیو د یرغل د مخنیوي په هدف مرسته غوښتې ده، چې په نتیجه کې موږ پریکړه وکړه چې افغانستان ته محدود شمیر نظامیان ولیږو. زرګونو شوروي ځواکونه، سلګونو الوتکې او ټانکونه افغانستان ته ننوتل. د جګړې په اوج کې شاوخوا 1,15,000 شوروي پوځیانو په افغانستان کې جګړه کوله. امریکا او سعودي عربستان د مجاهدینو ملاتړ وکړ چې په کابل کې د حکومت او د هغه مهال د شوروي له پوځ سره جنګېدل. ګاونډي پاکستان دغو مجاهدینو ته وسلې، روزنه او سلا مشورې ورکولې. شوروي ډیر ژر پوه سو چې د جګړې څومره ګرانه بیه پرې کوي. مسکو د جګړې د لوري بدلولو په هدف په 1980 کال کې له محمد نجیب الله سره په واک ترلاسه کولو کې مرسته وکړه، خو په 1980 کال کې شوروي اتحاد له افغانستان خپل ځواکونه وایستل. دا وروسته له هغه چې د اټکل له مخې 2,000,000 افغانان او لږ تر لږه 15,000 روسي پوځیان په دې نهه کلنه جګړه کې ووژل سول، میلیونونه نور افغانان بې ځای سول. د نجیب الله رژیم تر 1990 کال پورې دوام وکړ. کله چې مجاهدینو حکومت ړنګ کړ، په څو میاشتو کې دننه د مجاهدینو ترمنځ خونړۍ کورنۍ جګړه پیل سوه. په نتیجه کې طالبانو ته لاره پرانیستل سوه چې په 1990 کال کې د کابل واک ترلاسه کړ. هغه مهال کارمل له خپلې کورنۍ سره په مسکو کې ځای پر ځای سوی و، چیرته چې د اینیې له سرطانه د 1990 کال په دسمبر میاشت کې په 18 کلنۍ کې مړ سو.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې یو ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې می زده کړې زه د افغانستان د خزینه
د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
درنو اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې په هغې موضوع خبرې کوو چې ښایي د ډیرو لپاره ساده خو د نجونو او میرمنو لپاره ډیره ځورونکې ده. هغوی ته ذهني او حتی لکه نورې وژونکې ناروغۍ پیدا کوي. آیا پوهیږئ هغه خبرې چې وایي هلک د پلار مټې او نجلۍ د پردي کور ده په ماشومانو او ځوانانو نجونو او ښځو څه ډول اغېز کوي؟ ولې نجونې د پلار په کور کې د پردي کور په مال او وروسته لواده د بل کور په واده شوي لور یادیږي؟ د نجونو او ښځو په وړاندې دغه ډول خبرې د هغوی اوس او راتلونکي ژوند ته څه تاوان رسوي؟ د همدې موضوع په اړه مې همکارې تمنا واحدي یو راپور جوړ کړی چې پکې د نجونو او ښځو خبرې راخیستې او د خپرونې په دوهمه برخه کې به د ارواپوهنې له یوه کارپوه سره مرکه هم واورئ.
ډیری میندې او پلرونه چې کله د اولادونو د جنسیت په اړه خبرې کوي نو وایي چې د خدای ورکړه مو قبوله ده، خو په زړه کې باید د زوی لپاره خوشحالیږي او هغوی ته لومړیتوب ورکوي چې هم دا لومړیتوب جنسیتي تعبیز رامنځته کوي او آزار لرونکی وي. له دې تعبیزونو څخه یو یې د هلک یا زوی ته روحیه یا شخصیت ورکول دي چې وایي هلک د پلار مټی دی او پلار ته لاس ورکوي، خو د انجونو په اړه وایي چې هغوی د پردي کور دي بل کور ته ودیږي نو ځکه د پلار د کور په درد نه خوري. دغه ناوړه عادت له پخوانیو راپاتې چې د انجونو په وړاندې ناوړه ذهنیتونه رامنځته کوي. ویل کیږي چې ډیری انجونې دغه ډول خبرې په خپلو زړونو کې ساتي، ستونزې او نور مسایل پټوي، حتی خپلو میندو ته یې هم نه وایي، نو ځکه خپل ځان له نورو جدا ګڼي او یوازیتوب غوره کوي. نونس کلنه ډیوه چې د لغمان ولایت ده وایي کله یې چې خپل ښې او چپ لاس پېژندلی نور له کورنۍ حتی له ورونو یې اورېدلي چې د پردي کور ده او د کور په ښو او بدو کې حق نه لري او د ورونو په منځ کې باید ورګډه نه شي. هغه د زړه خبرې له موږ سره شریکوي.
په کورنۍ کې کله چې د لومړی ماشوم پیدا کیږي کو هغه لکه سی خو ډیر خوشاله کیږي، ورته چې هلک دی زمونږ بازو دی، چې جلی پیدا شوی دا د پردی مال دی، په دې باندې خفه کیږي، اته جړاګانې کوي میندې. نو دا اوله ورځ نه چې دا پیدا کیږي دا جلی تر څو پیغله کیږي او سمر ته رسیږي همدا خبره دی ته کیږي چې ته د بل چا مال یې بل چا کور ته ځې. نو زه چې هغه بل کور ته لاړ شم په ماغې کور کې ماته ویل کیږي دا د بل چا لور ده، ظلم پکې وال ټکول پکې هر څه چې پکې وي د پردی لور ده، زموږ خپله خونه ده، باید په خپل کور کې یو جلی هغه سه قدر عزت ته وشي څنګه چې د یو الک ته کیږي، ځکه هغه مزړه لري خفه کیږي، خصوصا چې به د یو جلی سن لک پورته لاړ شي او دی واده نه کړي. فقط دا خبر ورته کوي واده وکړه ته کورونه ته پاتې شي سبا ورسته نه ساتي، تل مایوس ایدا جلی، ځکه ځین وخت ما سره مم دسی کیږي زما ورور ته زم نه چې مشران دی یا کشان دی هغه ته ډیر قدر عزت کیږي، خو چې زه ګورم زه چې کوم خبره کوم هغه ته هیڅ ارزښت نه ورکول کیږي. په کورنۍ کې کله چې خبرم کوم وي ته چپ شه ته خبرې مکه.
یو بل میرمن چې د پکتیکا ولایت اوسیدونکو او نغواړي چې نوم یې خپور شي وایي وروسته له دې څخه سالور رونه یې زیږیدلی چې ټول ورڅخه واړه دي، خو دا چې نجلۍ ده نو اړ شوې چې د خپلو ورونو احترام وکړي او تل د هغوی واوري، ځکه چې د کورنۍ په ګمان ورونه یې د پلار مرستندوی دي، حتی له هغې یې په خپله خوښه د